په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې زنور یاسنوري هرکلای کوم. و بورې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره خبرې کوو. دغه راز دا هم واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته وروپېژندل. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په ننګرهار کې د پاکستان ویزو ته د ولاړو خلکو ټمباټیل کې 12 خزی مړې شوې. د تخار چارواکو منلې چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی، او د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د دې هیواد له پولیسو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په پروسه کې د ټمباټیل له امله نن سهار یو شمېر کسان تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. د ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 1200 میرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیانې وروړل شوي دي. د ښاغلي عادل په خبره په ټپیانو کې دوه نارینه او اته میرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار د چارواکو د لومړنیو معلوماتو له مخې پېښه د ډېرې ګڼې ګونې عمل رامنځته شوی او ډېرې میرمنې تر پښو لاندې شوي دي. زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو لپاره ولاړ وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې په پیښه خواشینی شوي دي، خو ویلي دي چې دا پیښه د دوی له قونسلګرۍ نه شاوخوا 15 کیلومتره لرې رامنځته شوې. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د والی ویاند جواد هجری وایي نوموړی تیره شپه په بهراک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو.
مخالفین مثلا شب گذشته یک سلسله تحرکات را در مربوطات ولسوالی بهارک داشتند که متاسفانه در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری امر سوی امنیت قمندانی امنیه با تعدادی از
د تخار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پنخته کې د پولیسو زرهي موټر او رنجر سوځول شوی او یو شمیر د طالبانو پلاس نیول شوی دی. چارواکو د خلکو د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان بانک رئیسان شامل دي. اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپېژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې 15 کمیسیونونه د دغه نوماندانو اسناد سیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې د نوماند وزیرانو د باور رایو پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به هم د ستونزو خالي وي. د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوندې او مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. محمد صفدر د نواز شریف زوم دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون ته یو بیان کې د صفدر د نیولو پیښه نه ده یاده کړې، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کراچۍ عمومي قومندان ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دې وکړي. باجوا غوښتي چې حقایق معلوم او ژر تر ژره د ته راپور ورکړل شي. د سند صوبې د پولیسو مشر مشتاق مهر بیا د جنرال باجوا تر امر وروسته د پولیسو د لوړپوړو چارواکو رخصتۍ د لس ورځو لپاره ځنډولې دي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکا د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تیخانوفسکایا پرون ته یو بیان کې وویل چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو د قمندانانو او د قانون د تنفیذ د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکا پرون پر ظاهره بیا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ.
Мы поменяли тактику. موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
تیخانوفسکایا یوه اونۍ مخکې لوکاشینکو ته د استعفا لپاره د اکتوبر 15مه پورې د خبرداري وروستی مهلت ورکړی و. هغې ویلي و که لوکاشینکو له قدرت لاس وانخلي روان اعتراضونه او اعتصابونه به ټول بیلاروس ته خپاره شي. لوکاشینکو د اګست د 9مې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ستر ګټونکی بولي، خو سیاسي مخالفان یې دغه انتخابات له درغلۍ ډک بولي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوه؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره پرې غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوی ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته وروپېژندل. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به د پاکستان د سن ایالت مرکز کراچۍ ښار کې د نوې چاودنې له حاله خبر شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په جلال آباد کې پاکستان د قونسلګری لپاره د ویزو د اخیستو په نننۍ پیښې په اړه. په جلال آباد کې پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره نن په ټیل ماټیل کې لس ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. دا پیښنن سهار مهال هغه وخت رامنځته شو چې زرګونه کسان د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. د مارچ له 14مې چې پاکستان افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې وه، شاوخوا لس ورځې مخکې دغه بهیر بیا پیل شو. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره دا ځل د ویزو د اخیستو د فورمو د اخیستو او ډکولو مسؤلیت هم یوه کمیسیون ته سپارل شوی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی هم د شپې د ټلیفون په لیکه راسره وصل دی. امیرزی صاحب، د دغه پیښې وروستي جزئیات نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. وروستي جزئیات همدا دي، همدا اوس څه د وړاندې چې زه له عامې روغتیا د ریاست له ویان سره غږېدم، هغه معلومات داسې وو چې 12 تنه په دغه بیروبار کې چې په خوله نه شو وژل شوي دي. درې نارینه دي او پاتې نورې ښځینه دي. د د روغتیا په برخه کې دا کوم ټکان چې په ساتنه کې بستر دي اطمینان ورکاوه چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی او مخ په ښه کېدو دي، درملنه روانه ده.
بلې امیرزی صاحب، تاسو خپله هم د ټپیانو د وضعیت د لیدو لپاره ورغلي وي، تاسو څه ولیدل؟
کسان چې ډېری ټپیان خزینه وو او د خزینه په واټ کې وو، ولته خبریالانو ته اجازه نه ورکوله، خو د نارینه وو په واټ کې چې ما ولیدل درې تنه ټپیان پراته وو. کسان چې د دوی زخمونه ډېر سرکب وو، یعنی ژور ټپونه نه لرودل، خو چې د ښځو واټ کې موږ ته اجازه را نه کړه چې لاړ شو. دا غوښنه یوازې د مسؤلینو په وینا چې روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی ښه دی، او د نارینه وو په برخه کې کومه ستونزه نه وه.
د پیښې په اړه که لږ معلومات ورکړئ چې ولې دغه پیښه رامنځته شوله؟
اصلا بیګا د ټوله شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی د دغه دروازه به خلاصېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو، غونډه شپه دغلته خلکو تېره کړې وه. کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو له خوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه یې خلاصه کړې ده. او چون خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، وختلی چې یو تر بل مخکې شي او دروازې لارې دنه لوغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ سره خبرې وکړي، هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه، چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوي دي، نارینه هم شوي دي، خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، خو ښځینه چې د اکثرو چادرې په سر وي نو په بیروبار کې ډېر پاتې شوې، پښو لاندې شوي او یو تعداد یې وشل شوې.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیا ټپیانې وې، زړې وې، څوک وو او نه نور هم ټپیانې شوې دي؟
د په دغه وژل شوو کې د پښو عمر ښځې هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پیغلې نجونې پکې وي، هم په ټپیانو کې هم په وژل شوو کې، یعنی مریضان هم پکې وی چې وختلې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره، او یو څه دغه مریضانو سره چې هلته وختلې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسئولیت چا ته راجی کیږي؟ تاسو ویل چې امنیتي چارواکو ویل چې دوی نشوي کولی چې مخه ونیسي، ولې دغه سي یو حالت رامسته شوی، ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسئول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
نال ته چې سیمه د لارما سلګونه کسانو او یو څه د خلکو سره چې ما خبرې وکړي، هغه مختلف نظریات لرودل، ځینې ویل چې کاش کې د یو ټاکلې ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډیر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړ، کوم نظم چې جوړ وای خراب کړ. خو ځین نور بیا ماغل ته کوم کمیسون دی چې د فورمو د ویش مسولیت ورته سپارل شوی، د ځینو نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی وو او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه، خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
چارواکو څه ویلي دي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي؟ کنه که څه هم د پلټنو اکثره نتایج معلوم نه وي چې څوک مسؤول بلل شو.
له مسؤلینو سره ادارې سره په تېره چې موږ بار بار هڅه وکړه چې د دوی سره په اړیکه کې شو، هم جزئیات ترې واخلو او هم ترې د پېښې هغه اصلي واقعیتونه ترلاسه کړو، خو دوی تر اوسه پورې هم یوازې د مړو د ټپیانو هماغه جزئیات چې دولس مړې دي او یولس زخمیان دي، د دغې پرته نور هیڅ هم نه وایي، او نه هم نور په دې وتوانېد چې دوی سره تر دې مهاله اړیکه کې شو د دوی نه دی اړه لا نور معلومات ترلاسه کړو، خو هڅه کوو کوم معلومات ترلاسه کړل حتما شریکو.
بله، سحر ګل امیرزی له تاسو نه مننه. له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سحر ګل امیرزی یو. د ختیځ د همغږي د مرکز مرستيال مشر میرویس خوګنی هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. خوګنی صاحب، خبرونه ته اخراغ لاس د بوګنون کې پیښه و، ولې دا ډول پیښه را مسته شو؟
سلامونه ستړي مشي، تاسو ته سلامونه او تاسو ته تخنیکی همکاران ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. ډیر زیات د خوشنۍ زیاده چې موږ د افغانستان په سنۍ جګړېز حالت کې چې روزانه په سلګونو کسان زمونږ ملکی او نظامی کسان د جګړې د عمل وژل کیږي، نو د دې ترڅنګ موږ د یو هیواد ته د تګ هغه هم کاش کې مونټول مریضان وي، کاش کې مونټول داسې مریضان وي چې افغانستان کې علاج نه کړي، نو نن پایله تاسو ولې چې دولس کسان یا کېدای شي د مړو شمېر زیات شي، دا نن د ویزې په اخستلو باندې حمله شوه. دلته ډېر زیات مشکلات موجود دي محترم، لکه څنګه چې مخکې تاسو خبري هم دې ته یادونه وکړله، دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوې شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوې شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې خطیزي راخوا پښتونخوا خوا تلار شي او ولته یا تدایو کې یاد خپل خپلوانو کار لار شي دا و میاشتې اته میاشتې قرنطینو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي و بل اخره اوس دا پروسه شروع شوه یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالان ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي بیکاره په دې معنی چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري او تاسو داسې پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کړي د خلکو لیستونه برابر کړي دا ډېره زیاته ده ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده دی باید جواب ووایي چې تاسو څنګه داسې پروسه اخلئ داسې خلکو ته یې په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري هغه یا ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري تاسو هغو ته ټوکنو د ویش پروسه هغوی ته سپارئ بلې مهرباني
خو ګنی صاحب موږ نن هڅه وکړل چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي ولې کچېرې مثلا یو بل مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي ولې دغه سي مهمې دغه سي بوګنون کې پېښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي کراسو د خبرې ته
هیڅ نه کوي هیڅ دوی د خبرې نه کوي موند یو لاس پاستا ستو باندې دا پراور باندې اچو دوی په دې کې ملامت دي تاسو په زورګونو کسان څنګه دی یو فوټبال یا د بسکشې میدان ته راغواړي الته ورته ویزه ورکوي دا په کوم منطق باندې دا په کوم استدلال باندې دا په کومه پوهه باندې ورې ډېر غټ اشتباه دوی کړی دل ډېر غټ ستونزې را منځته شوې دي ا دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هر ورځ په زورګونو کسان ته ټوکان ورکو نه به چا سر پکې ماتي نه به څوک پکې وژل شوی نه به څوک چا ګریوان شکول شي خو نه پیګم چې زمونږ ولایتي ادارې ولې داسې یو بي سواده کار داسې یو غیر منطقي کار دو نن کړه چې په پایله کې دولس کسان وژل شوی دي
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوی په زورګونو کسان راټول شوی د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره آیا اله دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی او دای تو او کډیر خلک د غواړي تګ راتګ وکي ولر شي پاکستان ته
دلته دوه مختلف موضوعات دي یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو دا خلک د چالتې تجارتونه لرل دا خلک د چالتې خپلوي لرل دا خلک د چالتې پاکستاني تابعیت دوی لرل خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی د خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي تذکره باید ولرې یاکس باید ولرې دا شی به تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راته قربانی باندې او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرنو وکړي آیالته بزرګونه کسان راټول نشي هر څه به فکر کوو چې والا پروسه به ډیره شفافه وي پروسه به ډیره ساده یا ما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه د نورستان نه د لغمان حتی د کابل نه کابل کې خلک پدې ته مو چې موږ ننګرهار تلاړ شو په ننګرهار کې ویزی وخلو هغه خلک ټول یو ځم راټول شو دا غپی خلک رامنځ شو
هغه هم خو ګڼې سپه داسې حالت کې چې امنیتي ګواښونه شته د غرض د کورونا د او باندې خبرېدو خبرېدل هم شته کور ودان د ختیز د همغږي د مرکز مرستيال مشر میرویس خو ګڼې یو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
وړاندې به د پاکستان پسند حالت کې البته په مرکز کراچۍ ښار کې د نن 14 له حال خبر شي خو اوس ناجه صافي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
اوکراین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد د بیرنن آزادي رادیو ته ویل چې د اوکراین د سوداګرۍ خونو مدیره پلاوی او د دغه هیواد یو شمیر لوی سوداګر کابل ته راغلی او د صنعت او سوداګرۍ سرپرست او نومان وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. نوموړي ویل چې د اوکراین جمهوریت د سوداګرۍ او پانګونې خونی مدیره پلاوی ویل چې غواړي په افغانستان کې د او افغانستان د سوداګرۍ خونه جوړ کړي. د خغلی د بیر په وینا په افغانستان کې د اوکرایني سوداګرو لپاره د پانګونې د اسانتیاو برابرول همدارس په افغانستان کې د اوکرایني پانګوالو لپاره په بیلابیلو سکتورونو کې د فرصتونو پیژندنه د دوی لنورو غوښتنو وي. افغانستان په 1998 کال کې اوکراین ته له 1 میلیون ډالر ډیر صادرات لرل او په دغه کال کې بیا څه باندې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت واردات ترسره کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت د یوې نوې تګلارې لمخې د ګمارنې په پروسه کې د شفافیت او په دې بهیر کې د فساد د مخنیوي ډاډ ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تګلارې په اساس اوس د مالی وزارت د ګمارنې سیستم اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسون له لورې پرمخ وړل کیږي چې دا به شفافیت ته زمینه برابره کړي. د مالی وزارت وایي د اسموینې په دې بهیر کې یوازینی شرط د روڼتیا رامنځته کول دي. د مالی وزارت دا مهال د ګمرکونو لپاره شپږتیا نوي بستونه اعلان کړي دي. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د فساد ګڼې ادعاوې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې به واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. خو له دې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او پنځلس نور ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دې پېښې په اړه د فوري تحقیقاتو امر کړی دی. تفصیل عصمت څاروانه اوروي.
د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې په یو زور ور چاودنه کې لشت لږه درې تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. دا چاودنه نن سهار د کراچۍ د ګلشن اقبال د هستوګنې مینې په یوه ودانۍ کې وشوه. ګلشن اقبال د کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی یوه سوداګري مینه ده. پولیسو سیمه سمدلاسه کلا بند کړه او تر دې دمه د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ګومان کیږي چې د مرشوب لو شمیر ډیر وي. ول شي وي چې یو شمیر کسان کېدای شي د دې څو پولیسي ودانۍ تر کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د پیښې د ځای تصویرونه ښیي چې د ودانۍ لاندېنۍ برخه ډیره زیانمن شوې ده. ګومان کیږي چې بم د ودانۍ په دوهم پوړ کې چاودلی دی. د پیښې شاهدان وایي چې د شاوخوا ودانیو او کورونو د کړکیو شیشې ماتې شوې او یو شمېر موټرونه چې د ودانۍ په شاوخوا کې ولاړ ول ویجاړ شوې دي. د ایډي خیریه مؤسسه وایي چې دوی د پیښې له ځایه پنځلس ټپیان روغتون ته وړي دي. په تیرو کلونو کې په کراچۍ کې ډېرې قوي او فرقوي نښتې شوې دي. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د دې پیښې د فوري تحقیقاتو غوښتنه کړې. د کراچۍ د قول اردو قومندان ته ویلي چې پلټنه وکړي او معلومات له پوز سره ژر تر ژره شریک کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو هم د دې پیښې د څرنګوالي او د عواملو د معلومولو لپاره د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پیپلز ګوند په نسبي ډول په کراچۍ کې زیات نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو اوریم. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو د افغانستان د مرکزي بانک او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. افغان ولسمشر اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دو اونیو کې به خپل کابینه ولس جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره ورپېژني. خو له هغه وخته دا د څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. ولس جرګې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د هغه بهیر له نږدې کتلی او همدا شېبه له کابل راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، څه مو ولیدل؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ولسمشر غنی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابینې ټول غړي او دغه راز د دوو مستقلو یا خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. او دغه راز وی ویل په خپلو خبرو کې چې دی د درېګونو قواوو تفکیک ته سخت ژمن دی او غواړي چې درې واړه قواوې سره ډېر نږدې او په هماهنګۍ سره کارونه پر مخ بوزي. خو هیڅکله ده ویل چې نه د درې واړو قواوو په چارو کې په هغه ډول چې د قانون خلافي مداخله کړي او نه هم غواړي چې بل څوک مداخله وکړي. ده ویل چې له ملي شورا سره په بېلابېلو مسایلو کې هر وخته یا همیشه مشورې کړي او دغه مشورو پر اساس فیصله کړي دي او تصامیم نیولې دي. د لوریسي جرګې څخه وغوښتل چې د کابینه غړو ته رائے ورکړي.
بله شفق صاحب، و هلته د تالار وضعیت څه ډول و کله چې اشرف غنی دغه نومان وزیران او رئیسان ورپېژندل؟
او هلته کله چې ولسمشر خبرې کولې نو په بېلابېلو مسایلو، اقتصادي، امنیتي، د سولې په موضوع، دغه راز د متوازن انکشاف په موضوع، په دې ټولو مسایلو یې خبرې وکړې. کله چې خبرې د متوازن انکشاف یا پرمختګ په اړه راغله نو بیا د ولسي جرګې یو غړی چې د کوچیانو استازی دی، حبیب افغان، هغه په خپل ځای ودرید او یو ډول سره اعتراض وکړ. او که څه هم خبرې ډېر د درک وړ نه وي او غږ یې نه چیټو، موږ پرې پوه نه شولو چې څه ویل، خو کلم چې وروسته یې پوښتنه وکړله دغه انتقاد په همدغه متوازن انکشاف و. او خبره دا و چې نه کوچانو ته هیڅ توجه نه ده شوې او په دغه مسایلو باندې انتقاد کوو. دغه موضوع د څو دقیقو لپاره ممکن دوه یا درې دقیقو لپاره د ولسمشر په خبرې ته ګډې وډې کړې یا متوقف کړې، خو بیا وروسته ولسمشر خپلو خبرو ته بیرته دوام ورکړ. خو هغه څه چې ښکارېدل چې دغه بیان درلوده وروسته دغه خبرې لاندې کړې.
بلې کور ودان نسیم شفق د ولسی جرګې لننني بهیره چې افغان ولسمشر هم نن د کابینې ټول غړي او د دوه ادارو رئیسان ورپېژندل. د ولسی جرګې د رئیس هیئت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کمیسیونونه به دغه بهیر څیړي او له هغه وروسته به اداري هیئت پریکړه کوي چې په څه ډول د باور رایې ورکولو بهیر پر مخ یوسي، او دغه بهیر مخکنیو تجربو ته په پام سره هم داسې نه ښکاري چې ستونزو خالی وي. او اوس هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. ناجیه صافی ته بغوښ شو.
ملي ارمن رسپانې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل هغه طالب جنګیالیت کړي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس د افغانستان له زندانونو خوشي شوي دي. رسپانې ادعا کړې چې طالبانو له امریکا سره شوې هوکړه ماته کړې او جنګیالي د جګړې لیکو ته استولې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس طالبان باید په لویو ښارونو کې بریدونه ودروي، خو په وینا یې چې د پاکستان د پوځ په دستور طالبانو له هم خپل حمله ته زور ورکړی. لیکوال د امریکا په سیاستونو هم نیوکه کړي چې پر طالبانو فشار نه دی راوستي او دا سبب شوی چې هر ورځ د افغانانو وینې توی شي. مسیر ورسپانې په دوحا کې د بین الافغاني خبرو په تړاو لیکلي چې د دغو خبرو د پایل لپاره پر اصول او کړنلارې شته، اختلافات لا هم نه دی حل شوی او ورسره په افغانستان کې جګړه هم ګرم روانه ده چې سولې ته یې ناهیلۍ زیږولې دي. د سرمقال لیکونکي په باور که څه هم تر اوسه د سولې په برخه کې شته ناهیلي دومره نه ده چې یو مخ د سولې د خبرو د ماتې تصویر دې ترې واخیستل شي، خو په خبرې دا ویره هم یو مخ د هېرېدو نه ده چې خبرې به له ناکامۍ سره مخ شي. د لیکوال په اند که دا خبرې بریالۍ نه شي نو د کورنۍ جګړې ویره زیاته ده. مسیر رسپانې همدارنګه لیکلي چې که څه هم طالبان فکر کوي چې له امریکا سره له هوکړې وروسته په جګړه کې هم نه بایلي او حکومت راپرځولی شي، خو دا نه سمه محاسبه ده او نه هم سمه لاره، او په ویناي اړینه ده چې دواړه لوري سولې لاره غوره کړي. او هیوا دولتي ورسپانې د القاعده شبکې او طالبانو د اړیکو په تړاو لیکلي چې په دې وروستیو کې یو ځلې بیا اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې د ملګرو ملتونو چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې د القاعده شبکې رهبران اوس هم په افغانستان کې دي او ایمن الزواهري له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. ورسپانې پر طالبانو نیوکه کړې چې له القاعدې سره اړیکې پالي، او دا په داسې حال کې ده چې له امریکا سره په هوکړه ژمنه وکړه چې له القاعده سره اړیکې پرې کوي. وړاندې دا کړي چې طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې نه پرې کوي او دوی د پاکستانیو ګټو لپاره جنګیږي.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بسمت سوات لشمیر لارې مراسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي جنگ د هلار نه ده انسل 24 کال جګړه وشو نتیجې هم معلومه نشو. تازه خان سمسور لننګهار لیکي په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت ځای کول دی او تمتري لرو. عبدالواحد مدقق کندهار لیکي ک طالبان او حکومت پر اختیار سولې کوي لمړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. کور مو ودان دا اوستا سو پیغمونه تل راستوی او موږ هم درته لولو. مخکې لدې چې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شو اسد الله الدین د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو په جلال آباد کې د ویزو اخیستو پر مهال د افغانانو پر مرګ ژوبلې خواشینی خودلې. ویزو ته د ولاړو خلکو په ټمباټیل کې 12 کس مړ شوي چې جسدونه د ننګرهار حوزوي روختون ته وړل شوي دي. د تخار چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت د امنیت عامر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل شوی. د والی ویان جواد هجری ویلي چې نوموړی 13 شپه په بهارا کولسوالۍ کې له طالبانو سره پنخته کې ووجل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او افغانستان بانک رئیسان شامل دي. د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون دی و مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پاتخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرگ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان هم نیولې دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول شي د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په